تر مونږ نه ورته محتاج او پاکستان ورته محتاج ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د برخه کې 15 دقیقې د ازادي بحث لرو. په دې بحث کې مو د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یوناما نن په یو ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یوناما د بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیان منولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې ساریږي. که څه هم طالبان تل ادا کوي چې ښځو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر ډیورنډ کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بند ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بند کړه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د وایي د بالاستیک توغندي دا بریچ دی. له جګړې د تیښتې په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي، په ښکاره د یوه جنګي جنایت نښه ده.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 15 فیصد
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد خطه کوله چه اغوان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نویو پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې، یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام ایا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تیره ډیری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوي، ایا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوځي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانې ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوځي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویل دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړ شوي دي، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره آسان وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او معاصر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلما ګران عصمت قانع صاحب ته او همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېد چې طالبانو یادولو کړی چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپل د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره زائد چالته ډیر برخلیب کې شاید زندانونه می شفغانه یا روختونه هم سب کې او ډیر قوي کار کوي. دا په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسرم کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پرې کړی چې کورنۍ جګړه وبنیو کې د امریکایانو د بیا هم کور آبادې چې کسان ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامي برخه کې او یا هم په ملکي برخه کې دا چې کار ترسره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوي دغه نظامي اډې له ښارونو وتلې دي، زه باور لرم چې کچېرې واقعا د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا دې به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبلې خوا دا چې اوازېم شته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کېږي او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره د پخوانه او بل چې تر کومه ځای چې ځینې ځامیان سره زه اړیکې لرم او نومې نه اخلم او ویلو وظیفو کوکسوي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړیږي دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد د کیسو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی د دې خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خو تیږي ده زوی کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شي دي او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران تم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا چا دسته په قندهار کې په لوګر کې د شین په باندې ولوي اړه
ده. پدې خبرې کوو لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اړو کارونه پیلېږي، خو دام تر اوسه نه د سرګند چې د کارونه به څه پیلېږي. بیا به هم د بحث دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوئ؟ آیا دا به معاصر وي؟ په اوږد مهال کې ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه نوري صاحب اندر صاحب تبصره دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس خو اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لحاظ خطه باندې، یعنې موږ دغه څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو، زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې دغه کې ورته وایي دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره نوري دغه وویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کې نو داسې کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي خو بیا نور عل نور ده دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ور نه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده د افغانستان په کلک ضرر ده او موږ نشو کولای شي د بازار څخه کوم دغه ترلاسه کړو او د دې لپاره خو باید پوځي اډیم په دغه نه وي ار څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅوو هغه باید په هم دغه ته نږدې واوسیږي. دا چې یو اری بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجیکاکس څخه اوسپنه راوړي یا له عینکس څخه د مسو ډبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په هغه ځایونو کې ورته دغسې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغسې دغه وجود ولري دستگاه وجود ولري یو تخنیکي دغه وجود ولري ظرفیت وجود ولري سي دغه معدنیات دغه کوي. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه ده. د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته دا
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغسې
بله قانی صاحب
بله
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکړو. دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخ شافیزی څخه په مرکه کې هم وپوښتله. البته ځینې پوښتنې مې ځینې مطرح کړل. لومړی مې ترې وپوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اډې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي آیا دا به اغېزمنې وي که نه؟ ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په حیث ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوي نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظي صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت پېژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي وده لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخ شحافظی و قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اډې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړله چې ډېرې دغه پوځي اډې له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، له استراتیژیک پلوه لري دي. که د ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي، موږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالدارۍ باندې ولاړ ده، څه فکر کوئ چې که چیرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي؟ هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات به تر دغو اډو پورې ورسیږي؟ که سم تر اوسه پورې ګونګه ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي؟
که چېرته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایوسټاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغسې خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دا خانبات دغه کلو بنسټیس کو یا ارګانیک کو دغه سی اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو. نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه د سی بلیا افغانستان یو زراعتي ملک دی کوګولې سوسی ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دا هلته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې دا دغه کو اوس ګوره اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول اسرائیل اوس هم توبه ده لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته سرتاسري امنیت ته د پوځي اډه کې سوداګر کوي پوځي اډه کې خو به جنګیالي وي جنګونه به وي هلته به پوځ چې دا مسله له لویې سره یو دغه ده یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو اول په صنعتي زون کې صنعتي زون کې دموږ صنعتي دغه یونټونه دلته نشته که نه موږ صنعتي دغه لرو پارکونه لرو په هرات کې صنعتي پارک لرو په کابل کې صنعتي پارک لرو په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو د صنعت څاپ دی اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطع نه لرو تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه تر شیطان فراخ ته ناست یو. نو موږ به څه خیل وکول سي د دومره پاور دغه پیدا.
بله قانی صاحب مننه. اندر صاحب هر هیواد حتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره هر هیواد پیاوړی پوځ ته ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي په دغه پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پوځ لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پوځ لپاره ورڅخه استفاده وشي؟
مننه کوم ډېر ښه پوښتنه ده. زه وروسته یو ورځم د آذربایجان صاحب یوې خبرې ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سوما کې ټول لپاره دا عادي دوی انتخاب کړي. نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي ځکه افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی نور سیاسي تعاملات نه کوي خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخل کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې دي چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم ستاسو پوښتنې ته راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده تر وکړي. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډېر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډې وي اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو د حکومتونو وظیفه ده خو زموږ دپاره چې اردوم جوړه نه ده پوځم جوړ نه ده اوس په جوړېدو کې ده او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري لکه د باګرام لکه قندار لکه همدا د بلخ کې دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وخت شي نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوځ لپاره دغه اډې او یا همدغه ځایونه جوړوي دا په خپل د بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي.
بله من نه قانی صاحب تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟
بالکل دا د پای استحکامات او د لودین کې دغه اړې کچې تدمو کول شي پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو د ولادوغو اړو سره د هغه اهداف په تعقیبولو کې ښه کار واسته لسی او دا بعد خبره ده ځکه دا به سرټونه په پای شکل په پوزي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سی ویډیو د دوه دغه او نو بل په لاس خپل په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچ او په ډېر لوړ تخنیک دغه سیمې دي. داسې معنا لري لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو فایوسټار رستوران کې ډوډۍ خورو او هلته دغه کېږو. دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ شوي دي، د اړتیا په بنیاد باندې. او موږ په دې درېمې نړۍ کې یو ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک و چې ابر قدرت و، دې لپاره دغه استخباراتي اهداف درلوده او د سیمې لپاره راغلي وو. موږ دغسې ناوړه اهداف د سیمې په وړاندې هم نه درو چې موږ ځینې استخباراتي موږ ډېر عجز خلک یو. موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو، چې خپل ځان وساتو. نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې زموږ په آینده کې زموږ په ګټه راشي، دا ډېر لوړ لګښتونه غواړي. او دغه لګښتونه زموږ په وس وسوم نه دي پره. او د دا که سبا ته موږ دغه وکړو، پیشرفت وکړو، په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو، پیسې ولرو، هم دا کار نشو کولای. ځکه دا ممکنه نه ده چې موږ په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکې کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي، او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دې بالکل وساتل شي. او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې د شنډن هوایي اډه چې دا زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي، تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو. او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ورنه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې کېدای کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغل، ټغر ور یې خواته ور وزغلې وي او هغه خوا څخه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې، بیا یو دوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد، مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخلي. دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاوو پر بنیاد باندې، د اړتیاوو پر بنیاد باندې. موږ نړیوال قوت نه یو، چې نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو، په خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو.
بله، مننه قانع صاحب. دغه ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب، قانع صاحب یو ښه موضوع هغه کړه چې موږ د خپلو اړتیاوو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغسې اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بې وزلي ډېره زیاته ده، ډېر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلي دي، نړیوال پانګونو ته زړه نه ښه کوي په افغانستان کې. په دغسې یو حالت کې دغسې له مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګرۍ زونونو جوړول چې د افغانستان سات په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی، آیا دا ګټور دی؟ او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالت به ډیر زر ووزیږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي، یا به پر رسمیت وپیژني ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اندم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زر نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. کوم د زغال سنگو یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر زه شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي، خو دا روان دي. همدا چې نور ډیر تجارتي کنټاکټونه له ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هیوادو سره، روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کړي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي، تر هغو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتي کارونه دي. ګوري، دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریکه نه ده، چاهیې دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل لخوا نه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کړي چې ډېر ژر به ډېر پیاوړي اردو جوړ شي. دا د کومو مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالۍ کې موږ خلک ولې چې په روبات ولاړې تذکرې کېدل کېږي، دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومېږي چې د پردې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم سنسیان کوم یو دي کې استاد ده، چېرته کوم یو دا نظامی زکتی وکړي، آیا دا خارجي مشاورین راځي دوی سرکار کې، آیا دا ملا صاحب خپل دومره په اردو کې په دونه او داسې د اصول نامو د مرام نامونه هم داسې د جم نظام نه خبر دي چې داسې پېژنه جوړېږي. دا ټول موضوعات باید افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دي راو سره، خو وز د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرین د وټلو چې د ټول نړیواله خوانه معاصره لدینه باید وځي بیا دغه موضوعات هم کې د شالسي دغه نظامی اډه کچې وزارت نو ورته کده شي چې تجارتي بخښنه ته جوړ شي مګر اوس چې تجاران تختی یو چینایان اغلی بیا دونه کوم چې په ملمسونی انفجارات ټول دروسی سفارت انفجارات کیږي خلک داریږي تجار وړاندې نه لري او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاد وشي او ډېر ښکلي ځایونه دي په ډېرو جګو پسې جوړ شوي دي دا نو اعلانوي د تجارتي زونو لپاره موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید پیش قدم شي واقعا غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانع صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو تک زیر شو، ډیر ځله چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی، د افغانستان داسې ویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو ښایي لخوا داسې یو هڅه وي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته شته نیابتي استخبارات شته، دغه اهداف شته، یا په اصطلاح باندې پراکسي دغه شته، ټارګټونه شته په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالت وتلي دي، او کله پراکسي حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نشته را سره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی، یو حالت د پراکسي دغه دی که نه دی، پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې، یا په اصطلاح په تاجکستان کې، یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت هغه استناد وکړي، د حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو کادر باندې تر دې اندازه وایي دا کاتر دی. یو څوک به مسلمان نه وي، انجینر به وي، دغه به وي، بس سبه باندې سوار شي ورته وایي دا شینهاړی دی، شینڅټی دی. یو ډاکټر به وي، هغه ته وایي دا شینهاړی دی، شینڅټی دی. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې دی، د شبخانې د لابراتوار امیر املا مقرر کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په ورته دواوې ته شپه ورځ په دواو خوله پریس ولسی پرسوی دونست نای و سیار ربه هدایت ورته وکړه، دی له هدایت هم دی وی صاحب من بل خواته روان. نو زه فکر نه کوم چې دغه دې بل دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکولای شو له پراکسی د غسغه وځو. کنه دغه پراکسی ننګونو څخه، له پراکسی خطرونو څخه، له پراکسی چیلنجونو څخه وګړي، ځکه دې یو ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی را پورته کول، یا دې یو ملي باور، یا دې یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي. په پیګه نس ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګ کو؟ فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې ویلې دا یا نه می دی ویلې، بس نو تاسو
مننه قانیس
مدرسې ویلې سره په پاوز کې کار وکړ، دا خبره انحصار باندې څنګه کوي؟
مننه کور ودان خبريال او د سیاسي چارو کتون کې اسمت خانی او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غړون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته
ولا بنشی دبی وفا جنکو مکہ ویارینو دا قنجو مکی دنا خندا دا ارسلی سرلری دا قنجو مکی دنا خندا